تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلې محب لا زغم دی افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامت سیدوس مننه دی بلین دی نه کوردن
دیر مننه پلومری سر کی را تا وایسته چی مسافر شپ ورځی مو څنګه تیریږي ان شاء الله هر څه خ دی سم دی
یو بولن د شکایت بخنی کوم مسافری خپل ستونزې لري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسان چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه والدار وي دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کې تاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سبوند در نیم کال کې چې له وطن راوتلم
باندې در نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کل کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي، داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دی باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي. خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړۍ داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم، د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېرې خلک دي، مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې ډوبیم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېدی د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغمره خوندور وي، هم دغمره علاقه مند کی انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستی، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نور اکثر لیکوال مختلف نه دغه لیکوالۍ پیل مې، اکثر لیکوال په کمکینی عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 4-5 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي. اونو دا د یار لسبه څلور اتیا یم کال پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 4-5 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې شوم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی، که نه یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دوی نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخر تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو، هلته تقریبا داسې و لکه اوس هغه مسافرت چې دی. اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. اول ته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضا کوله او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به رادیوګانو نه خپرېږي او رادیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کیدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویل چې چهار رقم سندر اورم او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایټ او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسې کومه سندره خوښوئ چې درته خپره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خپره کړئ.
حتما
خوشحاله باشم.
حتما پسترگو درناوری دن کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوکا باندی جاوید امیرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دن کو تا دالیوی ورستل سندری بشتر آگرزو.
دا زمون دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، دا زمون دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، وطن. خدایا دا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره کا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، هر کمره کا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي، های های وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن،
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیا شو په پردیو پلورل کی، دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمیږي.
Thank you.
غل تشم لبی چپ نر باندی وی لکان شملوی چپ نر باندی وی لکا شملا غل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا
وسب هر کدو جگیگی وسب هر جڑا خوریگی وسب هر کدو جگیگی وسب هر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقیگی مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
او تال دیر خو گوری دون کو بیا هم در سکر اغلاس تو یا منان نیخ پروانی تا اول مکسر گران قدرمن میلما محب لازغم دی افغانستان لتکره لیکوالان و چخه میلما دی زغم سیب دی کتابونو پاره یا دی لیکوالی پاره پوختنی دیر وکری بیا هم غوارمو پوختم چی سمر اثرون هم چاپ سوی دی سمر کتابونو پتولکی تاسو لری او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دي حساب استدر سره
د فکر خو ګمون کوم چې شاو خو سل به وي چاپ شوي چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو د پاره دي دوه ناولونه د ماشومانو د پاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو دپاره لارښوونه پکې
ډېر ښه د لیک په اړه مې یادونه وکړه غواړم د دې لیک په اړه چې تاسو امریکا ته لیکلی و لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی د هغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم لیک په څه اړه و څنګه مو لیکلی و کومو کلونو کې مو لیکلی و او ایا ځواب مو ترلاسه کړ که نه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړي یونلیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر له لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وقت نه لري. نو دغه پروګرام پانځه کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. لکه خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومانو لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومانو لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو ډېر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د یو ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق را نه هېر دی چې څه کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کښې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کښې چې هغه وخت کښې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کښې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغېزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکئ، ډېره توجه ورته وکئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده. پوکیسو کې البته هغه تاسې یو 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 ټکنیک دی یو لاره ده چې مشمول تکیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله درنه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسې. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږي. د خپل ژوند په اړه راته وایست، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې. نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل سوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمي شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقمندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کم امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ څه څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي چې کیسې ولولي تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخویلی فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونې کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې هم واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه م چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیر مننه کوم. خیچاری
بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا
روانہ زما مینے زما زانا خاستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی بخواگی من داستان شی به حکمت لبرکتا داس خلیشی ودان شی چه سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا مامینے زما جانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامینے زما جانا خائستہ افغانستانا مامینے زما جانا خائستہ افغانستانا مامینے زما جانا افغانستان
اس کولای سی خپل غږ پیغامونه مخ په 00 00 221 23 25 01 راولي گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست نیمه هر چاته نو آیو چمرن در پسی بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام همداسې ټول همکارانو ته سلام هیله ده چې تاسو به راته ښهیاست لیکې ته راغلی یم حیا مخابت یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تا سره پلین کې یم سندره غواړم د خان کرباګي په ږغ باندې چې وایي دا رنګ دې ولې زړ دې جانانه همدا سندره به راته خبره کوي جالی دیگه زما ملگری چی مگل حمد تا لیلا مخابت تا منی ارمان مخابت تا شکیبا مخابت تا نرنگ دا تال و چال دا خبرونی طول منوالا تا دی دالی دی هیل و رنگ خوش چی زما پیغام بنا شکی و ما دیر زیاد پیغامون پرشوولی دی واقع تا سنو دی را تخبار کردی و هیل کم چی نمده پیغامون می را تخبار کردی نور تاست دا شوخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام ل پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره می پرونی خبرونه کی در تخبره کړی ده نن به دی بل اوریدونکو په خوګه سندره واورو
مرسل خو ته ته ډالې وی د تور سترګونو دي زار شم د تور سترګونو دي زار شم چې راته ګوري زه دی روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت و سندره نشر کی لطیف ننګرهاری وی و ستا د سترګو ثانیو یو کم دا سندره ومداره ته نشر کا زه قبل زه نه غواړم دا به شمې په پلځی تا ګلالۍ ارمانی ته او مینې ارمان محبت خور ته ډالۍ وي خدای په امان ښه خپرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له ښکلې پیغام دی ورځ دي خو کې سندره دی اورو
ساد تو روستر گوئے سایو یو یا رستا تو روستر گوئے سایو یو
زمګوریدونکو د تاله او تاله خبرونه یاست راز تاسو پیغامونه راخلو
بلې السلام علیکم سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې له سلامونه ته رحمت وړاندې کوم ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشینو سوالي د تاغز مرغې د سیم څخه آزادې ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پرې زمون مرسل زده خور زو شیر ترون د زمونه طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی تلای په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر باسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علي در د زماله طرفه زما ملګر ته ډالې وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته اندرنګ بسری کلا کې عبد الناصر الله ته سوچ چې زما आवाज اوري د ازادي ریډیو د ټاله ټاله د خبرونه څخه هغه ټوله ته ډالې وی د الله په مان د نشرې دوه پیله
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغامات څخه دی ماستر علی هیدا سندره دی تاسو ته را لایوی خبرونه کی تاسو ملتیا ولرای
شڑے لارے مسافر پزی رازینا ولی شڑے لارے مسافر پزی رازینا
سر میں گریوان دے عمر میں دیر گران دے زجوان دن روان دے ساپی ستاوان دے لگاؤں خاندان شیرینی ساپی ستاوان دے
سرور دے زخم رنگ تور دے ٹول کل کی شور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا شمد سودا نمر لری لری جانا ہن مگر ظالمانا گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمانا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سرس پر لے استا گلنا چوڑی